دا مشال رادیو دی تاسو کوربه ګل ایاز هم ستړي مشي وخت ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ چې د امریکا د دفاع وزیر ویلی په پاکستان کې د ترهګرو خوندي پټن زاینو په اړه د زغم روسته حتی رسیدلې ده کوټه کې د پورونی بمی چاودنه کې د ملو شمیرا 1400 ته رسیدلې ده او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره نیوی پیلی په اسلام آباد کې ده د دین علاوه نور ملکی او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیرین لرو په خبرونه کې اونیس پروگرام اقتصادي نړۍ کې بعد افغانستان د خوست ولایت د دکاندارانو او سوداګرانو ستونزې واوري خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د نجیب امیر نورو
امریکا وای پاکستان کې د ترهګرو خوندي پټن ځایونه یو لوی اندېښنه ده په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژلو شو کسانو شمیره 1400 ته ورسېده او ملګری ملتونه وایي د شام ولسمشر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت بایللی پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټا ویلي دي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي پټن ځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه د دوی زغم وروستي حد ته رسیدلی دی نوموړی تیر ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي
It is an increasing concern that this safe haven exists
دا یو زیاتیدونکو اندېښنه ده چې دغه پټن ځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان نور ډلې ترې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي زمونږ حوصله روستي حد ته رسیدلې ده له همدې امله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي په دې موقع د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځوړلو ټینګار وکړ د پنیټه د دې بیان په خبرګون کې پاکستان ویلي چې دا بیان د امریکا او پاکستان اړیکې نورې ترنګلې کولای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن وایي د القاعده او داسې نورو ډلو خلاف په پاکستان کې د بې پایلټ الوتکو بمباری ته دوام ورکوي نوموړي دا څرګندونې په استانبول کې ترهګرۍ په موضوع یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو بریدونه زیات شوي د همداسې یو برید په ترڅ کې د تیر ګل په ورځ د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی الليبي په نخښه شو د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د پرون ورځې په بمی چاودنه کې د وژلو شو کسانو شمیره 1400 ته پورته شوه په دې پیښه کې 15 نور کسان ژوبل شوي هم دا چاودنه د مفتاح العلوم په نامه د وی دینی مدرسې په وړاندې د دستربندې د وی غونډې پر مهال شوه و د کوټه د دې بمی برید پړه چا تر اوسه په غاړه نه د خستې پولیس وایي سرګندنه ده چې دا د ورپکو ډلو لخوا برید دی که د مذهبي توپیر پالنې هڅه ده ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په دې خبره اندېښنه ښکاره کړه چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف د دغه هیواد ځواکونو د عملیاتو پر مهال له حقونو سرغړونه کیږي او خلک په زور ترې تم کولی شي پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر نیوی پیلی وویل هغه د هغو تورونو په اړه اندېښمنه ده چې د ترهګرۍ او یاغیتوب خلاف د عملیاتو پر پلمه په لویه کچه سرغړونې کیږي نوموړی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دغو سرغړونو کې ماورای عدالت قتلونه ناتایید شوي توقیفونه او په زوره ترې تم کول شامل دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي دوی په خپله د مدني ټولنو د میرمنو د وی ډلې سره د کوهستان دوره کړې او داسې شواهد نه دي موندلې چې ګواکې په یو ویډیو کې ښکاره شوې میرمنې به وژل شوې وي نوموړي پرون له کوهستانه پر استنېدو پیښور کې د مشال ریډیو ځایي خبریال ته داسې وویل
مونږ چې کوم دینو په خپل هغه کلي ته لاړو په هغه کلي کې د ټول مشرانو جرګه راغونډه کړه هغوی وایي چې داسې واقع په دې کلي کې شوې نه ده زمونږ هغې چې کوم دی هغوی جینکۍ ټولې ژوندی دي بیا زمونږ چې کومې مونږ سره زنانه تللې وې هغه زنانه تر کوره پورې ورلې دوه جینکۍ چې کوم دی شیرین او روبینا هغوی دواړه په کور کې موجود وې سره خبره وشوه
تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شو چې په غرایزه سیمه کوهستان کې هغه سلور میرمنې د وی جرګي په پریکړه وژل شوې چې په یو ویډیو کلپ کې د نارینه سره یو ځای خودل کیږي په دې کلپ کې هلکان ګډا کوي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د 2012 او 2013 کلونو لپاره به د خیبر پښتونخوا بجټ نه په اسمبلی کې وړاندې کیږي د بجټ حجم 300 روپۍ خودل کیږي د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر همایون خان به بجټ وړاندې کوي اسوسییټډ پریس د افغان چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په شمال کې د لزګونو قیدیان چې ورکی جرائم پیشه کسان او د طالبانو غړي هم شامل دي لبنده تښتیدل دي. د سریپل ولایت والی عبدالجبار حقبین وای تیر شپه د زندان د دیوال سره په خوا کې چاودنه وشو، ځینې قیدیان له جوړ شوي سوري نه وتښتیدل. نوموړی وای ساتونکو ډزې وکړې چې په ترس کې درې بندیان وژل شول. اکثره تښتیدونکي کسان د ده په وینا بیرته نیول شوي، خو پولیس لا هم د پاتې څوارلسو کسانو لټون کوي. په سیمه کې مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال بیا خبر راکوي چې یو ځای پولیس ورته د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د زندان د 160 نه 130 بندیان تښتیدلی، خو والی حقبین د خبر رد کړي. ځای چارواکو د بندیانو د وژل کېدو په اړه د مشال ځای همکار ته سند ویلي، خو د سلورو کسانو ژوبلیدل تایید کړي دي. د چین ولسمشر هو جنتاو او دغه افغان سیال حمید کرزی د جمعې په ورځ د اړیکو د مضبوطولو ژمنه وکړه. په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوې ویل شوې چې چین به افغانستان ته د 30 میلیونو ډالر مرسته ورکوي. افغانستان ته د مرستې په دې موخه ورکول کېږي چې د بیماریو د درملنې نیولې تر سرحدي امنیت پورې په بیلابیلو څانګو کې وکاروي. په ځواب کې افغانستان سینکیانګ د ایالت پاړه چې اوسیدونکي مسلمانان دي د چین د حاکمیت پلوي کوي. ویل کېږي چې چین وارد مخه افغانستان کې د معدنیاتو په راټولولو کې د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت د پروژو د ترسره کولو ژمنه ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي سکرټر بان کی مون د زیارت په ورځ ویل د شام ولسمشر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړي. نوموړي دا څرګندونه په شام کې د خلکو په لویه کچه د وژنو د نویو پیښو د راپورونو تر خپرېدو وروسته کړي دي. بان کی مون وای په خپل د ملګرو ملتونو سارونکو هم هغه مال تر برید لاندې راغلل کله چې غوښتل د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د شام په اړه جوړ شوې یوې ځانګړې غونډې ته د وینا پر مهال په هما صوبه کې د خلکو د وژنې پیښې وغندلې او ویل دا هغه بربریت چې ویل یې ناشونې دي، ځکه په دې پیښه کې د ولسمشر بشار الاسد د پلوي ځواکونو لخوا 80 پورې ولسی کسان وژل شوي دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلې شئ. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا ویلی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټن ځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه یې زغم وروستي حد ته رسیدلی دی.
We are reaching the limits of our patience here. It is extremely important that Pakistan take action.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نوی پلی په اسلام آباد کې ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د تعلیم شرایط ډېر کم ده او حکومت باید کوټلې ګامونه پورته کړي.
The very low literacy rate of women and their efforts to improve the situation of girls and women.
The Shanghai Hamkari Sazman lakhwa Afghanistan ta da sarun ki haisiyat war kawal samana lari.
په سیمه کې د افغانستان رول زیاتیږي او د هغه په څنګ کې زموږ د امنیت ثبات او سیاسي همکاریو لپاره به مهم ګام.
ونیس پروگرام اقتصادي نړۍ کې بعد افغانستان د خوست ولایت د دکاندارانو او سوداګرانو ستونزې واوري او ریدلې مهروي لمشال رادیو سره وسي. تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي پټن ځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه یې زغم وروستي حد ته رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغه پټن ځایونو په موجودیت کې د یو خوندي افغانستان رامنځته کول یو ستونزمن کار دی. د خبرې نوموړي تیره ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي چې په اړه یې نور حال زموږ همکار احمد شاه زمیرا کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه یو لوی اندېښنه ده چې په اړه یې زغم وروستي حد ته رسیدلی دی. نوموړي تیر ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان باید نور د دغو پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي.
It is an increasing concern that this safe haven exists.
دا یو زیاتیدونکو اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان نورې ډلې ترې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي. زمونږ حوصله وروستي حد ته رسیدلې ده. له همدې امله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي.
لیون پانیټا د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په موجودیت کې د یو خوندي افغانستان رامنځته کول یو ستونزمن کار دی.
موږ
دا په ډاګه کړی ده چې تر هغه وخته د یو خوندي افغانستان رامنځته کول ډیر ګران کار دی تر څو پورې چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه موجود وي چې له هغه ځایه دوی زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي.
لیون پانیټا په هند کې د خپل سفر تر بشپړېدو وروسته په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړی چې مخه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اخیستل په ګوته سوی دی. نوموړي په نوې ډلې کې هم د پاکستان په قبایلي خاوره کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو د بریدونو په دفاع کې وویل چې دا د پاکستان په خود مختاري پورې اړه نه لري، بلکې په افغانستان کې د دوی د عسکرو د امنیت لپاره کیږي. په کابل کې له پنیټا سره په ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په افغانستان کې د امنیت لپاره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه تللو ټینګار وکړي او تمه یې وښودله چې پاکستان به بلاخره د دغو پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره د همکارۍ اهمیت درک کړي. مونږ تمه لرو چې دوی به په تدریجي توګه دې نتیجې ته ورسیږي چې له مونږ سره همکاري وکړي. نو که دغه همکاري رامنځته شي نو بیا به مونږ وکولی شو چې د ترهګرو قومانده روزنه او د وسلو رانیول له منځه یوسو او همداراز وکولی شو چې د دوی مشرتابه له منځه یوسو یا یې هم ونیسو. او که د هغوی همکاري نه وي نو زموږ هدف چې کامیابي ترلاسه کړو ستونزمن کیږي. د امریکا د دفاع د وزیر د دې بیان په خبرګون کې په امریکا کې د پاکستان سفیر شین رحمان ویل دي چې د نوموړي دا بیان د امریکا او پاکستان اړیکې نورې ترنګلې کولای شي. که څه هم پاکستان د ترهګری پر ضد مبارزه کې ځان د امریکا ملګری بولي، خو د یو شمیر شنونکو په باور د دې هیواد په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو موجودیت د پاکستان دغه ملګرتیا تر پښتني او شک لاندې راوستې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا دا بیان په داسې وخت کې مخ ته راغلی چې وار د مخله د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي.
امشا زمیو چې تاسو ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په پرون په کابل کې ګډ خبری کانفرنس په اړه تفصیل وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا حکومت د زیارت په ورځ ویلي چې د ترهګرو ډلو پر ضد به د بی پایلټ الوتکو د حملو دغه لړۍ به جاري وساتي. په عین وخت کې پاکستان د دې هیواد په قبایلي سیمو کې کیدونکو ډرون بریدونو په خپل ځمکني بشپړتیا یو لویه تیری په توګه یادوي چې له کابل له امریکا سره اړیکې د دوامداره کړکیچ ښکار دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون بچا راکوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په استنبول ښار کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یو نړیوال فورم ته وینا کوله وویل چې موږ د القاعده په سیر د ډلو پر ضد چې په موږ یې حمله کړې او لا هم د دوی لخوا دغه ګواښونه شتون لري د طاقت کارولو خپل حق محفوظ وساتو. نوموړي زیاته کړه چې په دغه لړ کې به موږ هغه ټول قوانین چې تطبیق یې ممکن دی په شمول د جګړې داغو په پام کې ونیسو او تر وسه وسه به کوشش وکړو چې په ترڅ کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د هیلری کلینټن دا څرګندونې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر براک اوباما د سلاکار جان برینن هغو ته ورته دي چې 13 اپریل میاشتې په واشنگټن کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل تر کومې چې د نړیوال قانون خبره ده نو امریکا ورباندې شو د 2001 کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې له القاعده، طالبانو او د دوی له ملاتړو قوتونو سره په وسلواله شخړه کې بوخته ده او کېدلی شي موږ د دوی پر ضد هغه طاقت وکاروو چې د خپلې قومي سلامتیا د خوندي کولو زموږ له طبیعي حق سره په سمون کې وي. راپورونه وایي له افغانستان سره په لګېدلې پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه امریکایي ډرون بریدونو زور نیولی چې د تیر ګل د ورځې په هغې یوې کې د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی اللیبی ووژل شو. امریکایي چارواکي دا کوي چې پیاده سیمه کې له حقاني شبکې سره تړاو لرونکي کسان هم پټنځایونه لري چې له دغه ځایه په افغانستان کې کورني او بهرني ځواکونه په نښه کوي. د پاکستان خارجه وزارت د امریکا ډرون بریدونه غیر قانوني او د دې هیواد په ځمکنۍ بشپړتیا د یو تیری په توګه یاد کړی دی. رویټرز اجانس په یاني وخت کې د سیډونکو په حواله وایي چې دغه کامیاب ډرون بریدونه چې پترس کې مهم ترهګر په نخښه کیږي امکان نه لري چې د پاکستانی استخباراتي ادارو له ملاتړ پرته ترسره شوی وي. دا هم ویل کیږي چې د ډرون بریدونو موضوع ناټو ته د اکمالاتي لارو د بیرته ورکولو په سر د امریکا او پاکستان ترمنځ د پیلو شو خبرو اترو بهیر تر ډیره اغیزمن کړی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په افغانستان کې میز زیاتره بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له دې هېواده وځي، د ناټو د پوځي مهماتو د بهرته ایستلو په لړ کې د پاکستان همکاري د خورا ډېر اهمیت وړ بدل کیږي. د استنبول د ترهګرۍ ضد مبارزې فورم ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر د نیول کېدونکو شکمنو تروریستانو د شکنجې موضوع هم یاد کړه چې ویل په دې نړیوال جنگ کې د غوی د کړولو او وزارولو په څیر عملیات هیڅ ځای نه لري. میرمل کلینټن په دې لړ کې البته په امریکا د لګیدلو هغو تورونو یادونه ونه کړه چې وایي د پلټنو پر مهال ترهګر تنان د اوبو په وسیله شکنجه کوي او هم ورباندې د لګیدلو جرمونو له ثابتېدو پرته دوی د ګوانتانامو په زندان کې د اوږدو مودو لپاره بند ساتي. راپورونه وایي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په 2004 کال کې د شکنجې د یادو تکتیکو له کارولو څخه ډډه کول پیل کړل. دغه راز ویل شوي چې براک اوباما په 2009 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې پورته کولو سمدستي وروسته په دغه رقم شکنجو د بشپړ بندیز تر څنګ په بهرنیو ملکونو کې د سی آی ای د پټو بندیخانو د تړلو امر وکړ. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تیره ورځ په کوټه کې د یو مدرسې مخې ته په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده او سه باندې 15 کسان په دې پیښه کې ژوبل شوي هم دي. پولیس زیاتوي د برید هدف دینی مدرسه وه. نور حال له کوټه څخه نیاز مساخیل راکوي.
د سیټلایټ ترنی مصر اورنګزیب خان مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې بمی چاودنه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په دینی مدرسه مفتاول علوم کې له دستاربندۍ یا زده کوونکو ته د سبق پوره کولو اسناد ورکولو وروسته یو شمېر زده کوونکي او علما له مدرسې د راوتو په حال کې وو. نوموړي زیاته کړه 14 کسان وژل شوي او 14 یا 15 ټپي شوي. په وژل شوو او ټپیانو کې د زیاتره تعلق له دینی مدرسې سره دی. بم په یو سایکل کې لګول شوی و کوم چې وروسته وچاودېدو. هلته د سیول روغتون یو مصر ډاکټر محمد جعفر مشال ته وویل چې د ځینې ټپیانو طبي وضع ناسمه ده، خو زیاتره ټپیان د ده په وینا له درملنې وروسته اوس په سم طبي حالت کې دي. د زیاته کړه
شپږ کسان چې راوړي هغه مړوې پلاری باندې اور پاغذائی اور دانور چې دی هغه دلی ایکسپائر شولې، حالت خراب وو، ډیر سیریس حالت کې وې. موجوده صورت الله دی چې د 15 مریضانو آپریشنان شروع دي، ټوټل سرجنان راغلي اور آپریشنان شروع دي، دوایانې د مریضانو ته ملاویږي.
هلته د قلات اوسیدونکو د مدرسې یو زده کوونکی او د پیښې عیني شاهد عبدالاحد مشال ته د پیښې په اړه صدا سی وویل
دا واقعه بس معلوم نه ده، هلته ختم شو دستاربندی جلسه دې ختم شو واپس کور ته ځي بیا دروازه کې قریب د بس بیا هلته پټاو شو.
یو ټپی ماشوم چې د پیشي لزای سره د تیرېدو پر مهال له چاودنې سره مخامخ شوی خپل حال صدا سي بیان کړ.
زما نوم بلال احمد دادا ما کچه ده زه دل نه په خبر ما ده شان اخستلې چې روان سم د مقاوس.
د راپورونو له مخې د چاودنې ښکار مدرسه مفتاول علوم د مولانا عبدالباقی مدرسه ده، کوم چې پخوا له جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند سره تعلق لرلو، خو د دغه ګوند یو مرکزي مشر مولانا شفیق دولتزئی مشال ته وویل چې اوس نوموړی غیر جانبدار او بې طرفه عالم دی. مولانا شفیق دولتزئی د یادی چاودنې په اړه وویل چې دا د دوی ضد یو سازش دی. پولیسو دا منلې چې د چاودنې هدف یا د مدرسه وه، خو دا چې دا د فرقیز شخړو په لړ کې یو پیښه وه که څنګه په دغه اړه سند ویلې او نه بیا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا خو تاسو واوریدل چې په کوټه کې په یو مدرسې مخې ته چاودنه کې 16 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو مشره نوی پیلیپ هم په اسلام آباد کې موجود ده او یو خبری کانفرنس هم یې کړی دی. د ملګرو ملتونو وایي چې هر څوک پاکستان کې جمهوریت پر مخ ترقی ده، خو بیا هم د بشري حقوقو لپاره ډیر کار کولو ضرورت دی. دا خبر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نوی پیلیپ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په مهال کړی دی، چې په اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
خبری غونډه کې نیوی پیلی اوویل چې پاکستان دا وخت د مشکل حالاتو سره مخ دی چې په هغې اسانۍ سره کابو نشي موندې. هغې زیاته کړه چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری له طرفه په انساني حقوق کمیشن دستخط کول ښه خبره ده. نوموړي په پاکستان کې د زنانو په تعلیم اندېښنه څرګنده کړه. هغې وویل
literacy rate of women and girls.
دا وای پاکستان کې د زنانو د لیک لوست شرح ډیره کم ده او په خصوصي توګه قبایلی سیمه کې. زه پاکستانی حکومتي چارواکو ته وایم چې په دغه لړ کې د خپل هلې ځلې ګړندې کړي او ټولو سیمو کې د زنانو او جنکو حالت ښه کولو کوشش وکړي. کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو کارپو او صحافی رحیم الله یوسف زین وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې د زنانو تعلیم په هکله اعلی چارواکي سمدستي ګامونه اخیستی شي، نو هغه وویل
فوجی عملیات کی نو دې حالت کې خو هلته کې زیات زموږ توقع نشته، خو دې لپاره کوشش پکار دی. یعنی دا خبره چې دا دې ذکر پکار دی، داسې مهم خلک مهم ادارې چې د هغې ذکر کوي نو بیا د هغې فائده کېږي، د هغې په وجه باندې دغه اصلاحات بیا کېږي او حالات ښه کېدو امکان پیدا کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نیوی پیلے په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه خپل دوره کې محسوسه کړه چې پاکستانی قوم د جمهوریت د بحالۍ لپاره د ذکر ور کار کړی دی. هغه وایي
civil society organizations, journalists and lawyers have for many
da wai civil society sahafiyano aw wakilano da diri mudi rasi pakistan ki da bashari hukuno da hifazat da para ahem kirdar tar sara kade de salahur aw islamabad ki da dasi dalo da ghadu sara milaw shwiyam pakistan ki da jamhuriyat pase ke durusto jamhuri hukumat ham 13 salur kalo ki da bashari khair khigade da para ter pasra pori karuna kade di
has taken a number of key initiatives on human rights.
د نیوی پیلے د وینا سره سم چې امریکایي ډرون حمله د بشري حقوقو خلاف ورزي ده او په دې کې بے ګناه خلک وژل کیږي، نو باید چې د پلټنې دي د ملګرو ملتونو په ذریعہ وکړې شي.
اسلام آباد ناز موږ همکارا رابعه اکرم خان وا چې د ملګرو ملتونو د مشری نوی پیلی په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. که څوم څنګه تاسو ته وړاندې هم ویلي چې د بشري حقوقو مشره په اسلام آباد کې موجود ده، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو بل مسله هم راپورته شوې ده. هواغات په کوهستان کې د خزو د وژنو رپورټونه دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین بیا وایي چې په کوهستان کې په یو ویډیو کې ښکاره شوی ټول خزي ژوندې دي. په دې ویډیو کې ښکاره شوی دوه هلکان وار د مخې له سپریم کورټ ته حاضر شوي. په پیښور کې د مشال راډیو همکار خالد خان له میا افتخار حسین سره خبرې کړې چې تاسو په امر تر اګرزوم
میا صاحب تاسو کوهستان ته تللی وې، تاسو هغه جنکه په خپل لیدي هغه کلی ته لاړې جرګم؟
بالکل، مونږ چې کوم دینو په خپل هغه کلی ته لاړو، په هغه کلی کې له ټول مشرانو جرګه راغونډه کا، په هغه کې چې کوم دی د هغوی سره زموږ خبرې اترې وشوې. هغوی وایي چې داسې واقع په دې کلی کې شوې نه ده. زمونږ هغې کې چې کوم دی هغوی جنکه ټولې ژوندی دي، بیا هغه یو درې کسان گواه سلور کسان د گواه په تور روخ که ای وی چې ته د خپل خپلوان دی لیدلی دی دی به گواهی ورکی او هغه گواهی ورکوله چې او دی بچتی دی چې کم نینو مطلب جونده دی او دا سی واقع نه شوی. بیا زمون چې کمی مون سره زنانه تلوی هغه زنانه تر کوره پوری ورلی په کور کې وسره خبرو کې او هغه سره خپل فټوان د مخ کې نه وو. دو جنکه چې کوم دی شیرین او روبینا هغه دواړه په کور کې موجود وي سره خبر او شو او هغه وی چې او تصدیق لو شو چې دا ده او دا غره مته چې جوندی دي.
امیا صاحب دا فیصله ویل کیږي چې په جرګه کې شی وي او فتوا شی او هغه په
بالکل چې دا چا کم سړي په والا د جرګه خبره کې دا جاوید مولوی جاوید هغه په خپل مو سره موجود وو. هغه نه می جرګه کړی ده نه می فتوا ورکړی ده. د کلی مخکې ولاړو کلی ور چاونه وی چې نه ته دروغ وي یا غلط وي، لہذا داغه دا خبر رښتیا ده چې نه جرګه کړی ده نه فتوا ورکړی که چرته کړی ونو کلی به ویلو. او مونږ ورته دا وی چې کم سه کم زموږ معاشره داسې چې دا باقی چې دا دې زنانو حفاظت لري خپلوانو حفاظت دا به تاسو کوی هغه مونږ سره لوز کو چې بالکل مونږ به حفاظت کو او دا شته بدنامي چې کوم نه دا کافی ده او نور بدنامي مونږه
میا صاحب دا بدنامي خبره کوي.
البته دا یو خبره غوي وکړه بالکل
نو هغه ته به صوبایي حکومت څه سزا ده.
هم دا خبره چې کوم دی هغه جرګي وکړه چې مونږه خدا ټول خبره مونږ خو چې چا دا دروغ وي دی سره بس کوي دا هغه جرګي وي مې بالکل چې مونږه هغه دروغ به مطلب سر ترسو دا به ثابتو چې دروغ وي نو بیا بوله سزا ورکو چې څه قانون یا غرنګ به سره عمل کوي.
مې څه پدې کې تاسو الکان نیولې دي کوم ویډیو کې خبر شو دا
بالکل د دې لپاره مې نیولې چې دا دوه خبرې وي. یو کې جنکه قتل نه دی د قتل کې دوم چانسز بلکې دا جنکه قتل نه دی وی چې قتل شوی دی نو بیا د پاغه په حواله مې نیول پکار دي چې د دې رښتیا سدي ځکه چې دا ټوله خبره دی رور کوي نو کده دې دا رور دا خبره کوي او دا خزي قتل نه دي نو بیا د دې سړو سره پوزیشن دی دا کیسټ جوړ کړي چا دی هغه یې ور کړي چا دی نو دا دوړه خبره ده چې په دې کې د دې حفاظت خبره هم ده او که فرس کا جرم کړي نو هم
مې څه وښيږي پښتنه تاسو کوستان ته لاړې تاسو غزي وکړو او ودونو کې خدغه سي ګډاګانې دغه سي شمولیت کوي زنانه هغه زه سر روایت داسې و چې لکه داسې یو
داسې چې تاسو خپل په دې خبره پوي چې زموږ په معاشره کې مونږ هم پښتانه یو زموږ په کورونو کې زنانه خپل خوشحالي په خادو کې کوي داسې داسې جرم نه دی دا جرم هغه وخت کې جوړ شو چې دوی وسره سړی نتیک چې سړو او خزو شریکه کړی ده اعلان کې کیسټ نه پته لري چې دا خزو سړو نه کړی بیا زموږ په معاشره کې دا خبر هم شته دي چې د ترورایز وي د ماماز وي چې کله داسې نخ راځي نو عید خپل مور سره او د خور سره راځي او په هغه واده کې شرکت هم کوي نو دا داسې هم نوې خبره نه چې ګینه زنانه به وي نو ګینه د کور مالت یا خپلوان سړي راځي نه دا زموږ په روایت په ودونو کې او په خادو کې چې کنه دا خبرې وي واغی چې په کوم شکل کې پیښ کړو کوم پسمانده مطلب چې دا غي معاشره ده هغه کې لازمی خبره چې دا غي بمدا ریزلټو زکه چې 66 زې په ځای غي چلولو ګرځیدو کوي او زینیم کې نه یو برداشت کړي خو پرځه کې نو غي د شیطانۍ او دورانی د پرار چا چې کړي دي د دې شاته شیطانۍ او ورانی زکه چې کم نه نو دا غي ریزلټ ده
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبای وزیر می افتخار حسین چې د مشال رادیو همکار خالد خان سره د کوهستان کې د شبي د پیخي پاړه خبرې تریکولي
د سندرو امیل د مشال رادیو خګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي
دا خبرونه په دویمه نمای کې تاسو اقتصادي نړۍ پروگرام اوریدل شي خداغي وړاندې یو بل رپورت هم درته لرو د شنګای همکاري سازمان سر مشرزه تیر ورس په چین کې پاتې ورسیده او په ګډه اعلامیه کې د سختريزو پرځت په ګډه حل ځلې جاری ساتلو ژمنه هم شوې دي په دې موخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه علاوه د ایران ولسمشر محمود احمدی نجات سره هم ملاقاتونه کړې دي او ورسره د ایران ګیس پایپ لاین منسوبې په اړه خبرې ترې کړې دي نور تفصيل د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج زهیر راکوي
د پاکستان د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د غونډې وروسته د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ایران د صدر احمدی نژاد سره لیده کاته کړی دی او ورسره د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه د خیالاتو بدلون کړی دی خبر پانی زیاتوي چې په دې موخه د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې پاکستان غواړي چې د ایران سره ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زر سرته ورسوي او دا چې د پاکستان خوره به هیڅ ری د ایران خلاف استعمال نکړي شي او وی ویل چې د ترخګری د من او منطقه کې د امن او اقتصادي ترقی لپاره د سیمه ملکونو لا خپلو کې تجارت ډیر ضروری دی ولیدا هله ممکن کې دی شي چې دغه تا امنیتی وضع برابر وي
مونږ لا پداس کې د وسایلو او د حقې په خشان د استعمال لړکی مرسته پکار دي او د دې لپاره مونږ نړیواله رولې ته استرګ په لار یو افغانستان پاکستان او ایران د دې سیمه مهم ملکونه دي او پاکستان او ایران افغانستان کې د امن لپاره د مرستو جاری ساتلو هوټ لري او د پاکستان د ایران سره هم تجارتی اړیکو ته توجه ورکوي او د لړکې با د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منسوبې ته هم ډیر زر ختمي شکل ورکړي شي
کله چې د لړکې مشال ریډیو د پېټرولیم دی وی کمپنی هسکول چیرمن ممتاز حسن نا د دارنګ منسوبو په حق لو پختل نو هغه وویل
پاکستان کو اس وقت کوئی 2 بلین بیت
پاکستان ته دا وخت روزانه تقریبا 2 ملیونه کیوبک ګیس پکار دی نو دا کومخ با یا د بهر ملکونو نه پوره کیږي او یا خپل ملک دننه ګیس لټول شي خو ته خپل کې د ګیس په منصوبو کار پیل کړي نو دې کې به ډېر وخت لګي، او دغه رنګ د ایران نه ګیس واخلو نو دا منصوبه درې څلور کال کې سرته رسیدي شي، نو داسې منصوبو نه پاکستان کې د ګیس په کمښت باندې قابو موندي شي. باید چې پاکستان د خپلو ګاونډي ملکونو سره دا رنګ تجارت ته خصوصي پام ورکړي.
د دې ترڅنګ صدر آصف علي زرداری د پاکستان او ایران ترمنځ د نوش کې دالبندین سړک، کوټه تفتان ریلوی پټلۍ او د بجلی منصوبې زر تر زره سرته رسولو باندې زور ورکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد نظم همکار سراج ظهیر چې تاسو ته خبرونه دې رپورٹ وړاندې کول د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری. وخت د ماسپخین یونی بجه شوې ده. نجیب امیر نه بعد دې سات د مهم خبرونو سره ټکی باور.
د پیښور په چارسده روډ کې د سرکاري ملازمینو په موټر کې درانه چاودنه شوې ده. مشال خبریال وایي په دې کې دوه مړه او شپږ ژوبل دي. د پاکستان رسنۍ د وژلو شوو شمېره اته او د زخمیانو پنځه لس ښایي. امریکا وایي پاکستان کې ترهګرو خوندي پټن ځایونه یو لوی اندېښنه ده. په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژلو شوو کسانو شمېره څوارلسو ته ورسېده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په کوهستان کې په یو ویډیوي کلپ کې ښکاره شوې مېرمنې ژوندۍ دي. نن د همدې صوبې کلیزه بجټ د منظورۍ لپاره صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. یو امریکایي مجلې د طالبانو په بند کې د موجود امریکایي عسکر برېښنالیک خپور کړی او ملګري ملتونه وایي د شام ولسمشر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت بایللی.
نجیب امیر و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د تاسو څنګه واوریدل په خبرونو کې. په لنډ خبرونو کې چې په پیښور کې یو بمی چاودنه شوې ده چې د مشال د خبريال د لمخې په چاودنه کې تر اوسه پورې دوه کسان د وژل کېدو رپورټونه دي. خو پاکستان رسنۍ وایي چې د مړو شمېره د پنځو نه زیاته ده. خو ګورو چې په دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. په خو دا غین وړاندې به د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته کتنو کو چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل دغه ورسپانې لوستلې دي او مهم ټکی په دې رپورت کې برابر کړی.
د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټرایبون خپل اداریه کې د جرګو په نظام لیک کړی دی او وایي چې د کوهستان معاملې رستو چیف جسټس د جینکو پته لګولو لپاره یو کمیټي ولېږله چا چې دوو جینکو سره ملاقات وکړو او د هغوی د ژوند تصدیق یې وکړو. اداریه وایي چې د کوهستان پنځه جینکو ته په واده کې پسندرو او ګډا د مرګ سزا اورول شوې وه. حالانکه ودونو خادو کې ګډېدل یو عام خبره ده، خو د جرګې فیصله وه چې دوی د قبیلې د بې عزتۍ سبب ګرځېدلې دي. اداریه وایي چې بدمرغي دا ده چې هر ځل زنانه ذات د قبیلې د رسوایۍ سبب جوړیږي او د جرګو د فیصلې نه دا خبره ثابتېږي چې قبایلي او لرې پرتو سیمو کې حکومتي عملداري نشته. نو ځکه هر سړی او هر جرګه د خپل خوښې فیصله کوي. باید چې دغه جرګمارو ته سزا ورکړي شي او د راتلونکي لپاره دا یو مثال وګرځي او دغه شان هر ځای کې حکومتي عملداري په ځای کړي شي چې څوک هم خپل نظام او خپل قانون نه چلوي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس خپل اداریه کې د امریکا د دفاع وزیر بیانونه راغستي او وایي چې هند کې نوموړي په پاکستان د ترهګرو د پټن ځایونو تور ولګو او کابل کې وایي چې د پاکستان په ضد یې د صبر پیمانه ډکه شوې ده. اداریه وایي چې کله هم امریکایي چارواکي د هندوستان په دوره وینو د پاکستان په ضد یې ژبه نه ودرېږي، خو بیا هم پاکستان له دا خبره سنجیده اغستل پکار دي او پاکستان په بار بار دا خبره کوي چې په ملک دننه به پوځي کاروایانې په خپله خوښه او وسایلو په بنیاد کوي او د چا دباو کې به ناراضي. اداریه اخره کې په امریکا غږ کوي چې هر څوک دوی ته د ناټو د رسد لپاره نوې لارې په لاس ورغلي یا ورته هندوستان سینه ډبوي، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان نه د وتو دپاره وازینه اسانه لار پاکستان ده او د هغې رستو د افغانستان امنیت او ترقی هم د پاکستان سره تړلې ده. نو باید چې امریکا پاکستان ته د سترګو خودلو په ځای ټولې معاملې د خبرو اترو د لار هواری کړي. او د اردو ژبې بل ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکلي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری چینکی د شنګای تعاون تنظیم غونډه کې د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره بیل بیل لیده کاته کړي او ورسره د خپل منځي چارو په ګډون د منطقې په صورت حال خبرې اترې وکړي. ادارې لیکي چې دغه رنګ د افغانستان ولسمشر سره هم ملاقات کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وی چې د انتها پسنده د ختمون لپاره تعلیم یو ډیره خوصله ده او پاکستان او افغانستان په شریکه د دې لپاره خکار کول شي. اداري وړاندې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ټولو ملکونو ترمنځ د تجارتی او اقتصادي حلو زلو د ودې لپاره سړکونه د نړیوال معیار مطابق جوړ کړي شي، خو دا هله ممکن ده چې افغانستان کې امن راشي. دا رنګ به نه یوازې منطقه کې اقتصادي پرمختګ وشي بلکې د روزګار نور موقع به پیدا شي چې لکه بل به د خلکو د ژوند حالت خشي.
د
سیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمی حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. یوریشیا یو ویو ویب پانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې امریکا ته په سویلي ایشیا کې یو شمیر سفارتي لارې مخته دي. بلخوا جیمز ټاون ډاٹ کام ویب پانی کې لیکوال سټیفن بلانک لیکي، پاکستان او روس د تیرو دوو کالو راهیسې ډېر په خاموشۍ او خاکساری سره د دروازو شاته له یو بل سره اړیکې پراخوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل ناورو.
یوریشیا ویو ویب پانا کې تریویدیش سنگھ مائنی لکھی، امریکا ته په جنوبی ایشیا کې یو شمیر سفارتی لارې مخېتا موجود دي او په دې کې شک نشته چې واشنگتن په دې وروستیو کې ترکمنستان نه د قدرتي ګیس د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته په وړلو رضامندي ښودلې. خو که چېرې واشنگتن د منځنۍ ایشیا سره د خپلو اړیکو د لا نورو مضبوطولو رضامندي وښیي، نو د امریکا د پالیسۍ جوړونکي به په دغه کار کې د دوو خنډانو سره مخامخ کیږي چې یو یې ایران او بل یې د شنګای د همکارۍ سازمان دی. د واشنگتن لپاره لوی مسله دا ده چې په ایران فشار زیات کړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د اندېښنو ځوابونه ورکړي، او په عین حال کې د ایران پالیسي د افغانستان د استحکام په ښه کولو کې هم اثر کولی شي. یوریشیا ویو لیکي، په موجوده وخت کې پاکستان او امریکا له کړکېچ سره مخامخ دي، خو بیا هم د ټاپي د پایپ لاین په منصوبه امریکا خپل خوښي ښودلې چې له دغه له امله به ترکمنستان د جنوبی ایشیا سره اتړلې شي، او اسلام آباد غواړي چې په ایرانی پاکستانی ګیس پایپ لاین باندې هم کار وکړي. بلخوا نوی دلی هم داسې نه ښکاري چې له ایران سره د اړیکو د موجوده کچې نه راښکته شي. په دې وروستیو کې هند ته د ایرانی سوداګرانو د یوې ډلې د دورې دا څرګندېږي چې غواړي د هند نه چینی، روجی او سویابین د اغستلو په منصوبو کار وکړي، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې لا نورې هم زیاتې شي. یوریشیا ویو لیکي چې په دغه سیمه کې دا ټول پرمختګونه ځینې مهمې پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې آیا د جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا ترمنځ به د ایران بغیر څه اړیکې وي، او نوی دلی به د واشنگتن او تهران سره په اړیکو کې څرنګه توازن وساتي، او که چېرې د شنګای د همکارۍ سازمان کابل ته نږدې شي، نو آیا امریکا به د کابل د اقتصادي استحکام په اړه خپلو منصوبو ته بیا کتنه وکړي او که نه. بلخوا جیمز ټاون ویب پاڼه کې لیکوال سټیفن بلانک لیکي چې پاکستان او روس د تیرو دوو کالو راهیسې په خاموشۍ سره د دروازو شاته له یو بل سره اړیکې پراخوي. د پاکستان له لورې امریکا سره د اړیکو خرابېدو او د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې د تیزی وروستو دغه هیواد د نوي ملګرو لټون پیل کړي. روس په دې خبره پوه دی چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو وروستو پاکستان په دغه هیواد کې تر ټولو مهم رول لوبوي، نو ځکه له پاکستان سره د نظریاتي مخالفت باوجود هم اړیکې پراخوي. د لیکوال په وینا، روس د تاجکستان، پاکستان او افغانستان سره د سیمې د مستقبل په اړه څلور اړخیزه خبرې شروع کړي دي. بلې خواته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د کال 2008 نه واخلي تر کال 2012 پورې شپږ ځله له روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف سره ملاقاتونه کړي، او ولسمشر ولادیمیر پوتین به په ستمبر کې د سویلي ایشیا هیوادونو سفر کوي.
څنګه تاسو واره دي تازه خبر دی چې په پیښور کې بمی چاودنه شوې ده. یو وار تاسو بیا خبر کو چې په پیښور کې بمی چاودنه شوې ده. د دې بمی چاودنې تازه صورتحال څه دی، دا وخت موږ سره د پیښور نه شبیر احمد جان موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر سلیم شي او د چاودنې تازه حال راکړي.
السلام علیکم. بالکل ویل زه دا کې خبر چې کوم د اوځو سالا د هغه په حدود کې چې خبرور باندې دا 14 شهر دا زمونږه اته کې لږ شی بوان دی د ریسکیو چې کوم حل کار دی یو یو د بعد هغه تر خبره تر شي دا غوي په وینا چې دې کې تر دې دما د هغه د درې ملي کتلې دی هغه تر لاسه کړې خو باقي هغه به وي چې را شپږو څخه څخه سیوا دی چې ځنن دی هغه دا وینا و چې دې کې په ملو کې او په یو بل تر او شمیر کې سیوا و نه ځکه چې دا د سرکاري نوکرانو چې کوم
درته شبیر دا چاودنه په کم منطقه کې شوې ده؟ یو واری بیا موږ اوریدونکو ته ووایه چې دا سیمه په کومه سیمه کې شوې ده؟ د پیښور ښار
دا څنګه چې ولایت د پیښور نه چې کله بیا صدی څنګه سره ضرور دی هغې باندې شوې ده د اوجو تاڼې په حدودو کښې شوې ده نغمه نه وړاندې او د اوجو سره خوا کښې په دغه ځای کښې شوې ده او کله چې دا تاسو ته ما ویلي د سیکسر چې کوم سرکارونه او کرانو چې کوم بسې چې د جمعې ورځ وه دې چوټي د وخته کېږي نو هغوی په دغې بس کښې سوارو د ریسکي ون ون او د پولیسو د وینا سره سم نو هغې کښې دا چودنه شوې ده زیاتره سرکاري اهلکاران د دې ښکار شوي دي ریسکي ولدار هم وایي چې دوی پکښې یوه زنانه هم په مړه کښې کتلې ده او دوی دا څرګنده کړه چې د مړو او یو بل تنونه شمېره کښې سیواوالي کېدي شي ځکه چې دا بس ډېر زیات ډک په کښې دننه شوې ده
ډېره مننه او د ځان ډېر خیال ساتئ څنګه تاسو واورېدل اورېدونکو چې د پېښور ښار چارسدې ته تلونکي داودزی پولیس سټېشن سره نږدې د سرکاري اهلکارو په ګاډي یو چاودنه شوې ده چې پکې د مشال د خبریال د وینا سره سم دو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي خو د پاکستان رسنۍ دا شمېره زیاته ښیي چې څنګه دې کې نور تفصیلات مخې ته راځي ستاسو په مخ به وړاندې کوو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی ستاسو پام یو بل رپورټ په لوري راګرځو په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا د افغانستان په سفر کړی دی له دې وړاندې د هند په سفر د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند مهم او د چټک رول د ترسره کولو خبره کړې ده دا رول به په سیمه کې د افغانستان پر ګاونډي هیوادونو څومره اغېز ولري او آیا پاکستان به دې کې څه کردار ولري په دې اړه مې د پاکستان او د هند د دفاعي چارو کارپوهانو سره دا خبرې ترې کړې دي او تاسو ته مې دا رپورټ برابر کړی دی د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هند ته په دو ورځني سفر کې د دغه هیواد په افغانستان کې د مهم او د چټک رول لوبولو خبره کړې ده لیوان پانیتا د هند سفر وروسته د افغانستان په سفر دی د هند په نوی ډیلی ښار کې د دفاعي ادارې کارپوه ډاکټر مینا سنگ رای مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هند له مخکې هم په افغانستان کې مهم رول لوبوي
تر څو چې د امریکا د دفاع وزیر پانیتا د سفر خبره ده نو په افغانستان د هند رول منلې دی له ډېر مودې راهیسې دوی د هند رول نه منلو خو دا یو ښه ګام و چې هغوی بیان کړ دا یو مثبت نښه هم ده او هغه ځکه چې باثبات افغانستان زموږ په ګټه دی هند اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي او د صلاحیتونو زیاتولو کار به جاری ساتي
ډاکټر مینا سنگ رای زیاته کړه چې پاکستان هر وخت د هند رول ته د شک په نظر ګوري او په خاصه توګه افغانستان کې د هند رول نه خوشاله نه دی او دوی نه غواړي چې هند په افغانستان کې تعمیري کردار ولوبوي خو په پاکستان کې څېړونکي په دې نظر دي چې هند لوی اقتصاد لري نو ځکه امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې مهم کردار ترسره کړي اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټننټ جنرل طلعت مسعود مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان نه د امریکا ځواکونو وتلو سره هند تر ټولو لویه برخې رول ترسره کولی شي
دا به یقینا د پاکستان اندېښنې رابرسېره کړي ځکه چې په افغانستان کې امنیتي حالات مستحکم نه دي او حکومت هم د پاکستان حمایت نه کوي دا د پاکستان لپاره لوی اندېښنې دي د پاکستان او هند اړیکې هم پر اعتماد نه دي ولاړې او که چیرې هند په افغانستان کې خپل پوځونه زیاتوي نو دا به د پاکستان اندېښنې نورې هم زیاتې کړي
د دې پوښتنې په جواب کې کچري امریکا هند ته د 2014 کال وروستو په افغانستان کې زیات رول د لوبولو موقع ورکړي نو د پاکستان غبرګون وسوي د پاکستان د دفاع چارو کارپو طلعت مسعود وویل چې پاکستان یو مومي یا مشکل سره مخامخ دی او په دې موقع به په افغانستان کې مختلف ډلو سره مرستې نه کوي او هغه ځکه هم چې دې کار سره به پاکستاني طالبان وهڅول شي او خپل ځان لپاره به نورې مسلې راپورته کړي د کارپو طلعت مسعود په وینا پاکستان سره ډېره ښه موقع ده ځکه چې افغانستان ته د سامانونو وړلو لارې د دغه هیواد نه تیریږي دا رپورټ تاسو واورېدلو چې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا په هند ته د سفر پر مهال د هند د رول خبره ترې کړې وي دا رپورټ ته ما برابر کړی ستاسو رپورټ بل یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم د شنګای همکاري سازمان افغانستان ته د څارونکي حیثیت ورکړی دی د چین او روس په مشرۍ دغه سازمان کې شپږ هیوادونه شامل دي ایران پاکستان او هند وار له مخې د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري په افغانستان کې د امریکا او اروپایي هیوادونو شتون او د روس او چین په سیمه کې د نفوس هلو ځلو ته پام سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې د څارونکي حیثیت د افغانستان لپاره څه معنی لري عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی
افغانستان ته په شنګهای همکاري سازمان کې د یو څارونکو حیثیت د دې سازمان تر جوړېدو یو لس کال وروسته ورکل شوی دی. دا هیواد چې څه د پاسه درې لسیزو راهیسي د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو رقابتونو د جنگ ډګر ګرځولی دی، دا وخت له 2014 وروسته دلته میشتو بهرنیو ځواکونو د وتلو له یو مهم پړاو سره مخامخ دی. خو له دې سره جوخت د چین او روس غوندې هیوادونه په خپل ګیر چاپیره منطقه کې د اثرو نفوذ د زیاتولو هڅې کوي. د کارپوهانو په فکر شنګای همکاري سازمان د دواړو هیوادونو ته یو ښه موقع په لاس ورکولای شي. نو دې سیاسي منظرنامې ته په کتو سره پښتنه راولړیږي چې د شنګای سازمان کې افغانستان ته د څارونکو حیثیت د دې هیواد لپاره څه معنی لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی راته ځوابوي.
د افغانستان رول زیاتیږي او د هغه په څنګ کې زموږ د هېواد امنیت، ثبات او سیاسي همکاریو لپاره به مهم ګام.
خپل د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند حامد دلمی دا یو شګام بولي او هغه ګټ په ګوته کوي چې د څارونکو د حیثیت لور کول سره به افغانستان ترلاسه کړي.
ګټه خو په مختلف موضوعاتو کې لکه د سکیورټي امنیتي مسایل په برخه کې دي، ترڅو د اقتصادي برخه کې د تجارت، د انرژي د استفادې نه او د فرهنګي برخه کې متدې کتل سيږي، ځکه چې زموږ ټول تقریبا ټول هیواد یا ګاونډي هیوادونه په دې کارباس کې ګډون لري او موږ کولای شو چې په مختلف مسایل هر یو هیواد سره خبرې وکړو او په دې کانفرنس کې د چوکاټ کې کوم مشکلات چې لرو، کوم لاسرسي چې کوم خبرې چې لرو په دې بس
دلته دا پښتنه هم راپورته کیږي چې په شنګهای سازمان کې افغانستان ته ورو ورو پراخ رول ورکول خو به چرته د هیواد د نړیوالو او سیمه ییزو د رقابتونو ښکار نکړي. نصر الله ستانکزی داسې فکر نه کوي.
زه فکر نه کوم، دلیل په دې فکر نه کوم چې تاسو وینئ دا اوسم چې امریکایان دلته فعال حضور لري. په تیرو کلونو کې چین لوی پانګونې وکړه چې هیڅ کله د امریکایانو د حسادت زمین باعث ونه ګرځېده، برعکس به امریکایان داسې فکر کوي چې ګواکې دغه حالت په افغانستان کې د سپات راوستو دپاره یو مؤثر ګام.
د افغان ولسمشر ویاند حمید علمی د ایران او امریکا کړکیچنې اړیکې د مثال په توګه یادوي. د پوینا سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب دي، خو بیا هم افغانستان له ایران سره له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ښې اړیکې ساتلې دي.
یو مستقل هیواد حتی از دوستی که او خو مون دا اوس ټول دنیا ته تکرار خصوصا د سیمې هیوادونو ته دا ثابته شوې ده چې مون هیڅ کله نه غوښتل او نه غواړو چې داسې یو هیواد سره دوستی وکړو چې د هیواد په دښمنۍ کې تمام شي. او زموږ سیاست خارجي هم دا دی او څه فکر کوي اوس دنیا په دې کې متقاعد شوې ده، نو ټولنه نور زموږ هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې اوس پوره دا ویتنه کوي چې ورشي دي چې مون سیاست خارجي همداسې دی چې مون مستواندې پکې.
په پېښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک افغانستان ته د یو څارونکو حیثیت ورکول یو شګام بولي. د زیاتوی چې لدې سره د غیواد اوس خپل غوانډیو ته د یو سازمان په چوکاټ کې نیخ په نیخ خپل دریز وړاندې کول جوګه سي.
نو ما ته نه دی چې افغانستان کو د شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن ممبر شي، هغه به افغانستان امریکای سره تعلق باندې څه خاصر ورځي یا ګني د روس او د چین اثر په دې علاقې کې یو حاصل نه زیات شي. دا اثر صرف په دې ممبرشپ نه کیږي، خو دا به شي چې افغانستان به لګونده کې هلته خپل خبره ډایرکټ کولی شي چې څه حالات دي چې دې باره کې کله تاثیر نه شي او هغه خلکو خبره اوري، ځکه چې هم د دې علاقې اهم ملکونه دي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې افغانستان د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري او که په خپله بهرنۍ تګلاره کې توازن وساتي نو دا به د جنگ ځپلي هیواد ډېرې ستونزې حل کړي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول وسوښ شوه دی 19 پروګرام اقتصادي نړۍ چې نن و د اقتصادي نړۍ پروګرام کې د افغانستان خوست ولایت سوداګرانو او د دکاندارانو ستونزې واوري. دا پروګرام زموږ همکار پامیر صاحب تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشهدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سرحدي ولایت خوست دوکاندارانو او سوداګرانو پر سوداګرۍ او کاروبار غږیږو. د خوست سوداګران وایي چې د خوست وزیرستان پر لار د ترانزیت سہولت ورکړل شي نو نه یوازې د دوی د ولایت بلکې د ټول افغانستان کاروبار ته به دا ګټه ورسوي. دوکاندارانو او سوداګرانو وایي که ګمرک یا کسٹم کم شي نو دا هم کاروبار ته ډیره ګټه رسوي. په دې موضوع د باس لپاره له مشال رادیو سره اوسه. خوست د افغانستان پر جنوب مشرقي پوله پروت ولایت ته چې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سره لګیږي او له شمالي وزیرستان ورته ډېرې لارې ورغلي دي چې د تجارت لپاره تر ټولو لوی لار د غلام خان ده. که څه هم د ولس په وینا په وزیرستان کې د حالاتو د خرابوالي له کبله دا لار د رسمي تجارت لپاره زیاته نه کارول کیږي، خو بیا هم تر یوه حده فعاله ده. د خوست سوداګران وایي پر نورو لارو له پاکستانه سامان راوړي او په افغانستان کې ورباندې مالیه او ګمرکات یا کسټم ورکوي. په خوست کې یو دکاندار کریم الله چې خوراکي شیان لکه وړه، بوره، وریجې او غوړي خرڅوي وایي داسې ډېر کم کیږي چې دوی تر اغلی سامان دی قاچاقي وي.
خامخا ګمرک خو خامخا کوو، که په قاچاق یې راوړو هغې صورت کې کچېرې ګمرک والا موږ نه موټر ونیسي نو بیا مالیا زیاته اخلي، مالیا اخلي او بل ځای جریمه هم اخلي، نو موږ موټر خامخا په رسمي لارو راوړو.
کریم الله وایي مالیه که هر څومره زیاته وي نو دوی هم د شیانو بیه لوړوي او بل اخره دا بار د ولس پر اوږو وي چې شیان ګران اخلي.
خلکو لپاره ګرانه تمامېږي، موږ خو بیا هم د کلدارې له طرف حساب ورته کوو. مالیه که هر څومره د ګمرکې له خوا زیاته شي همدومره د جنس قیمت لوړوو. دا داسې به ووایم لکه په غیر کوم ډول د خلکو څخه مالیه اخیستل کېږي، مطلب ګمرک ته موږ ورکوو او موږ د هغې په مقابل کې د شي قیمت لوړوو.
له کریم الله مې پوښتنه وکړه چې که دا صورتحال وي نو بیا خو به دوی په خپله خوښه د شیانو بیې لوړوي، آیا په دې ترڅ کې څه حکومتي میکانیزم شته او که څنګه؟ ده په ځواب کې وویل
په دې کې طرف کوم څه نشته، خو بیا هم دوکانداران دومره نه شي لوړولی، ځکه یو دوکاندار یې لوړ کړي او بل یې دومره نه لوړوي، نو د بازار ریټ په یو تعداد رسېږي، دومره بې انصافه مطلب نه لوړی، دومره لوړی چې ځکه په کې حلال ګټه وګوري او د خلکو احتیاجات هم رفع شوي وي.
د خوست دکاندار کریم الله وایي په افغانستان کې د اقتصاد نظام داسې دی چې غریب لا نور بېوزله کوي او امیر سړی نور پسې شتمنېږي.
زموږ او تاسې داسې نظام دی چې څوک چې غریب وي هغه به ورځ په ورځ نور هم غریب کېږي که نظام بدل شي، هم او څوک چې مالدار وي هغه به ورځ په ورځ نور هم مالدار کېږي. نو قیمتي نن سبا بیخي زیاته شوې ده، خلک کوم جنس چې د مجبوریت جنس دی مجبور دي چې وایخلي هغه اخلي، نور بازار داسې ترقي نه ده کړي.
په خوست کې یو بل دکاندار انجینر یوسف جان د برقي سامان آلاتو دکان لري. له ده مې وپوښتل چې دا سامانونه له کومو هېوادونو راوړي.
دلته اکثره سامان چې دا د پاکستان نه ورځي، د چین نه ورځي، د ایران نه ورځي. په دې کې ډېر جنسونه چې دي دا د لکه چراغونه چې دي دا د چین نه ورځي، او تارونه چې دي اکثریا په ارزان کې بمبای تر نه سده چین د پاکستان نه ورځي. ازل ورو قیمتونه تارونه چې بل نه چې دي چې کیفیت یې صحیح هغه د ایران نه ورځي.
انجینر یوسف وایي له پاکستانه راوړل شوي مالونه زیاتره په قانوني طریقې راغلي وي. دی وایي کم مالونه په قاچاقي لارو راځي او د هغو سامانونو بیا بیا لږه ټیټه وي.
همو خو چې کوم راوړو د کابل نه خو هغه تقریبا هغه خو چې د قانوني لارې نه راغلي وي هغه ګمرک شوي، او د پاکستان چې کوم ځان د قانوني لارې دي ځکه هغه باندې د اتاق تجارت هغه هم پیسې هم په هغه باندې پرې کېږي او ګمرک کېږي. همدا یعنی لکه دلته بلچي ورته وایي لاندې سرکو ترانسپورټ لارې قانوني لارې راځي، دلته کم مالونه د چاک د لارې راځي چې هغه بیا بیا لږه په فریا کې لږه کم وي.
انجینر یوسف وایي په خوست کې اخیستونکي کم دي او دوکانونه زیات دي، همدا لامل دی چې د برقي شیانو بیا ټیټه وي.
دلته ریښتیا خبره دا چې بازار ډېر په یعنی نرخونه ډېر په ټیټه بیه چلېږي. دلته قانون چې دي د حته زیاته دا منطقه د خوست کې ده، یعنی کمه ده که نه خلک کم دي په دې کې، او دوکانونه چې دي په دې کې زیات دي، یو رقم سیالي ده په دې کې، نو قیمتونه ډېر پټې باید دي او د قانونو د دوکانونو سره یې چې دا ډېرې جګې دي لوړې دي.
له یوسف جان مې پوښتنه وکړه چې د بیو او نرخونو حکومتي نظام شته. دی وایي ښاروالي یوازې د پیسو د جمع کولو کار کوي او نوي مارکیټونه یې نه دي جوړ کړي او نه یې هم نرخنامې جوړې کړې دي.
ښاروالۍ طرف هغه کارونه کوي که نه چې د پیسو جمع کول یا د پیسو کړی، بلکې د ښاریانو لپاره کوم داسې خاص خدمت نه ده کړی چې د ښاروالۍ هغه صحیح وکړي. هغه ښاروالۍ د خود د خلکو لپاره دا کار کړی ده چې یا د مارکیټونو په جوړولو کې کومه یوه زمینه برابره کړې ده، یا یې بل کوم کار داسې کړی دی، یا د دوکانونو لپاره یوه کرایه ټاکلې ده، د کرایه اندازه چې بازار کومه نقنما ټاکل شوې ده،
له انجینر یوسف امیدا هم وپختل چې د برقی آلاتو د اخیستو لپاره بازار ولې وړوکی دی. دی وایي لومړی خبره خو د برښنا نشتواله دی او دویم دا چې یوازې هغه کسان برقی سامان اخلي چې اقتصادي وضع یې ښه وي.
کوم خلک دي اکثرا بعضې خلک دي کمه چې 15% د تلفیق وا او سره بعضې خارجي جګانو دي اثر کوي دا هغه یا بعضې خلک چې خارج دي کوم خلک ولري چې هغه سره هغه زاده پیسې رسي په ډول چې یو مزدور دی ورځې مزدوري چې کوي نو 400 کلدار یې اخلي
د خوست د سوداګرانو اتحادیې مشر حاجی جمال تڼۍ وایي هغه مالونه چې د افغانستان له ګاونډیو راوړل کیږي په هغو کې سوداګران له دوو لویو مسلو سره مخامخ دي. یوه مسئله د هغو لارو ده چې ترانزیت نه دي او پر هغوی د مال او ژوند خطر هر وخت موجود وي. دویمه مسئله د ګمرک د لوړ کچ ده. له حاجی جمال تڼۍ مې پوښتنه وکړه چې د پخوا پرتله اوس په ګمرکاتو کې څومره فرق راغلی دی. دا یې په ځواب کې د طالبانو د واک له ختمېدو وروسته راهیسې تر ننه د ګمرک سطحې تفصیل راکوي.
تقریبا په یو موټر به یې میګنا 10,000 پاکستانۍ یا 10,000 چکل افغانۍ نید مروجه شو خپل سره وته 10,000 افغانۍ اوس تقریبا 1,80,000 پیسې پرسی آگا مواد چې خوراکي مواد دی لکه وړه وریجه پیغم دی 50,000 انتر 80,000 پورې پیغ باندې راځي. ان دغه چې یې سره مقایسه کوي
حاجی تڼۍ وایي محصول او مالیه په افغانۍ ورکوي او بیا ورته حساب په پاکستانی او کلدارو ورکوي او د هر څه حساب کوي او بیا د شیانو بیه ټاکي.
موږ کله په ګمرک کې چې مالیه ورکوي په ګمرکي محصول ورکوي هغه خو په افغانۍ ورکوي او کله چې دلته راوړو موږ هغه خصوصا د خوست خبره ځکه ځکه چې زه په خوست کې بیا هغه افغانۍ موږ ټول حساب کوو په کلدارې اړوو کلم چې په کلدار وړولو بیا یې په بوجای او په جنس د تقسیم او یا سل یا زر هر څومره چې پورغلی هغه بیرته بیا یې پاکستان نه چې څه شی خرید کړي وي هغه ته مې سب وکړو هغه هم په در واچو کلم چا په در واچول مثلا په 3,000 یا 3,200 اوس فلن په خوست کې د وړو بوجای خرڅېږي دغه ټول د ګمرک مسول پیسې هم په تقسیم شوي دي او د پاکستان نه د کرایه چې د موټر ده او مال چې اخیستای شوی دی دا ټول جمع شوی دی بیا په بوجۍ په سر تقسیم کیږي چې په بوجۍ په دومره پرېوته او زه یې باید په 3,000 پرېوته او په 3,000 سل یا 3,200 خرڅ کړم.
د خوست د سوداګرانو د اتحادیې مشر وایي د افغانستان ګمرکات له خارجه هم زیات دي.
یو مشکلات چې ټول عام خلک او سوداګر سره نه کوي هغه موږ د خپل ګمرک نه د ګمرکات نه موږ ځکه ټکې چې ګمرکات یې موږ ډېر لوړ دي دومره چې خارج نه شي د خارج ګمرکات دومره لوړ نه دي لکه خاص دې موږ د داخله ګمرک شي لوړ دي.
حاجی جمال تڼۍ وایي د پخوا پرتله د شیانو بیا کمه ده او اوس نرخونه ښه دي.
اوس فعلاً د پوره خبره به کومه دا چې سابقه تقریبا 2 کاله مخته یا 2.5 یا 3 پر تقریبا به وښایي هغه نرخونه چې زه ګورم په 15,000 یوه بوجۍ وه د وړې اوس د وړې بوجۍ په 3,000 سل یا 3,200 یا 3,000 روپۍ کېږي نو هغې په اندازه چې هغې سره یې مقایسه کوي بیا اوس نرخونه بیخي ښه دي یمو په نظر ځکه چې اوس هر څه ته چې ګوتې وړې قیمت یې لوړ شوی دی پیسې زیاتې شوي دي خلکو سره کله چې پیسې زیاتې شي هغې سره جنس هم خپله زیاتوالی کو نو ریټینه نرخونه دا ولست پورا د سوداګر دي کندرونه پورا په دې کې دومره سخته کاتی او سختی نه درغول.
د خوست سوداګرانو اتحادیه مشر حاجی جمال تڼۍ وای د خوست د سوداګرانو یو بل لوی ستونزه د ترانزیت لارې نه فعال کیدل دي.
د خوست ترانزیت لارې تقریبا 4 کاله 15 کیږي چې آزاده او په دې د پیغه هم شوی خبره چې د خوست لار ترانزیت ته مګر عملاً ترانزیت نشته په عمل کې ترانزیت میګ نشته او نکنه نه ویلي د خوست خصوصا د خوست د سوداګرې پر زیات نه زیات تکلیف دی چې موږ کله یې خپل بونډري نه پاکستان ته وړي هم د سر خطر دی هم د مال خطر دی کله چې موږ لیار ترانزیت شو امیگ په وزا او په پاسپورت لوټ شي بیا هم د میګ مول مخفوظ دی هم همسر مخفوظ دی لوی ستونزه د میګ دغه دو.
حاجی تڼۍ د وزیرستان د ترانزیت لارې په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې که دا لار فعال شي نو نه یوازې د خوست بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا ګټور کار وي.
دا د افغانستان د تخلو نه د میرمشانه بانی نه میرمشاته میرمشانه غلام خان ته غلام خان نه خوست ته تقریبا دا 300 کیلومتر د ټول لارې نه کدل یار ترانزیت شو او مزالې لندګي موټر چې په کراچۍ کې بوريږي چې هرات یا ننګرهار ته رسیږي تقریبا یو شپه یو ورځ پاتې کوي یو شپه یو ورځ به خوست مخته داخليږي نه یوازې دا چې خوست بیا بدی وي او ټول افغانستان ته دغه لارې د نړۍ ترانزیت لارې نه بدی زیاته مفید دی.
تاسو د دکاندارانو او د سوداګرۍ د اتحادیه مشر حاجی جمال تڼۍ خبرې واورېدې. اوس پوښتنې دا دي چې په خوست کې د بازار وضع څنګه ده او آیا حکومت د ترانزیت لارې فعالولو پلان لري او کنه. بل پوښتنه دا ده چې د ګمرکاتو کچ ولې لوړ دی. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د راتلونکي ونې په اقتصادي نړۍ کې د خوست د ګمرک له رئیس سره څېړو او د بازار په اړه د خوست د سوداګرۍ خونو له مشر سره هم خبرې کوو. نو د اقتصادي نړۍ بل خبرونې په انتظار وسی. اوس مو په مخه.
اقتصادي نړۍ